سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبری خبرونه تموز فرید سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کوم خبرونه با په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت ویاند دفاع له سرپرست وزیر سره د سعودي عربستان د ولیحت د لیدنې خبر ورکوي. سبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر د ملا محمد یعقوب مجاهد او د سعودي ولیحت محمد بن سلمان لخ سره یو ځای لیکلی دی چې دوی یې د حج په مراسمو کې سره لیدلي، خو دا یادونه نه ده کړې چې پر کوم مسالې خبرې کړې دي. د سعودي خبري اژانس د حج د مراسمو په ترڅ کې د مالیزیا د پاچا او د پاکستان، سنګال او بنګلادیش د ولسمشرانو په ګډون له یو شمېر بهرنیو مشرانو سره د بن سلمان د لیدنې خبر ورکړې، خو د طالب چارواکو یادونه نه ده کړې. د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ هیڅ هېواد وروسته د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د یو شمېر هېوادونو چارواکي د طالبانو له مشرانو سره اړیکې پالي. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې په کجکي ولسوالۍ کې دوه تنه اوبه وړي دي. د هلمند د اطلاعات او کلتور ریاست په بیان کې ویلي دي چې د کجکي ولسوالۍ د مرکز پاتنګي سیمه کې د 15 کلن هلک په سیند کې د لمبا پر مهال اوبه وړي او مړ شوی دی. بیان زیاتوي چې پرون هم په دې سیند کې په دې ولسوالۍ کې وتن د سیند اوبه وړی وو او تر اوسه یې مړی نه دی موندل شوی، خو بیان کې یادونه شوې ده چې د مړي د موندلو لپاره د خلکو چارواکو هڅې روانې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي چې نوی ډیلی به افغانستان ته سفیر ونه لیږي. اس جی شنکر دا څرګندونې د هند په نړیوال تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال کړې. ویلي دي چې د هند حکومت پریکړه کړې چې په کابل کې به سفارت پرانیستی وي، خو خپل سفیر نه ولیږي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری هیوادونو په افغانستان کې خپل سفارتونه بند کړل، خو هند او ځینو نورو هیوادونو تر اوسه خپلې سیاسي استازولۍ فعالې ساتلې دي. کرملین په اوکراین کې د روسیې د پوځي عملیاتو د مرستیال قومندان سرګی سورویکین د تریتم کېدو په اړه له هم چوپه خوله پاتې ده، او دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر د ملیشي ډلې د مشر ایوګنی پریګوژن له ناکام پاڅون وروسته د وضعیت کنټرولولو هڅه کوي. روس له دې چې جنرال سورویکین د واګنر ملیشو د تیرې اونۍ د پاڅون په پای کې د عوامو له سترګو تریتم شو، دغه په اړه ګونګوسي په زیاتېدو دي. د واګنر ملیشو د 2020 کال په فبروري که پر اوکراین د روسیې په یرغل کې مهم رول درلوده. او د اوکراین پوځ دا کوي چې د ختیځ دونیسک سیمې ته جبهې په جګړو کې یو لړ بریاوې ترلاسه کړې دي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر نن په بیان کې ویلي د روسیې د عملیاتو تمرکز تر ډیره د لیمان، بخموت او مرین کافر شاوخوا سیمو دی. په دې سیمو کې درنې جګړې له ډېرې مودې راهیسې روانې دي. کیف وایي پوځیان د بخموت په شاوخوا کې پر روسي ځواکونو فشارونه ته دوام ورکوي. په عین حال کې د اوکراین په جنوب کې د زاپوریژیا د اټومي بټۍ په شاوخوا کې د احتمالي جګړو د پیښېدو له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. د اروپایي ټولنې مشرانو په سیمه کې د درنو جګړو د راپورونو له خپرېدو مخکې له اوکراین څخه د ملاتړ ډاډ ورکړی. دوی په برکسل کې د دوه ورځنۍ غونډې پر مهال ژمنه وکړه چې له اوکراین څخه د دوی پوځي ملاتړ به د اړتیا تر وخته دوام وکړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان له افغانستان طالبانو سره د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي پر اړیکو تازه خبرې کړي. هغلی خان وایي د ټي ټي پي جنګیالي چې د په وینا په افغانستان کې دی باید د پاکستان په ټولنه کې ځای پر ځای شي. خان له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې همداراز پر پوس تور لګولی دی چې له ده څخه یې د غچ اخیستو هڅې کړي دي. د عمران خان د څرګندونو جزئیات له احمد تکل اورو.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د ازادۍ رادیو له مشال څنګه سره په ځنګړې مرکه کې وویل د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پي باید د سولې د خبرو لپاره په ټولنه کې عادي ژوند تر اوبلل شي. په دې مرکه کې چنن خبره شوه. ښاغلی خان وایي د پاکستان حکومت هغه مهال چې دای په واک کې وو د ټي ټي پي له جنګیالیو سره چې شمیرې د په وینا د کورنیو لغړو سره 40 ته رسیده دوه کارونه کولای شوی، یا به یې ټول وژل یا به یې عادي ژوند تر اوبلل.
جو عقل والی چیز تھی نا وہ یہ کہ ان کو سیٹل کر
تر ټول سم کار دا چې دا وسلوال په ټولنه کې ځای پر ځای شي او عادي ژوند تر استانه شي. دا کار په نور نړۍ کې هم شوی. که د تروریزم پر ضد جګړه ختموي نو باید دا کار د سولې لپاره وکړي.
ښاغلی خان وایي د حکومت د هدف ته د رسیدو لپاره ځینې مقدماتي کارونه وکړل، خو د په وینا په اسلام آباد کې نوی حکومت د دې ربړې د حل لپاره وخت او لازم تفاهم نه لري.
ہم نے پیسے کا بھی بندوبست کیا کہ ہم ان کو سیٹل کریں گے، اتنے میں پتا چلا جناب
موږ په ټولنه کې د دې وسلوالو د ځای پر ځای کولو لپاره بودیجه هم برابر کړې و خو زموږ حکومت او پرځول شو او اوس نوې حکومت نه د دې کار لپاره وخت لري او نه لازم تفاهم
د پاکستان په خوانی صدر اعظم ویل چې پاوز د ټي ټي پی پر ضد مبارزه هره کړې ده او پر ځای خپل ټولې هڅې پر دې متمرکزې کړې دي چې د ګوند یعنی تحریک انصاف پاکستان لمین زیوسی د افغان طالبانو مشرانو د واک لنیولو وروسته لکتر لګه دوه ځلې د پاکستاني طالبانو او اسلام آباد ترمنځ د سولې هڅه وکړه خو نتیجه یې ورنکړه او وروسته په پاکستان کې د دې ډلې حملو زور واخیست عمران خان په دې مرکه کې د پاکستان پر ځواکمن پاوڅ تور ولګاو چې لدې څخه د غچ اخیستنې کمپاین پیل کړی خغلی خان مخکې لدې هم ادعا کړې و چې پاوڅ لواکه د لری کولو او د وژنې لپاره د سیسې جوړې کړې دي عمران خان زیاته کړه چې په پاکستان کې به رښتینی دیموکراسي تر هغه مهال ټینګ نه شي چې پاوڅ په سیاست کې لاسوهنه بندې نه کړي
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبول شي
د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی په افغانستان کې خپل سفارت نه تړي خو سفیر به هم نه ورلګي دا چې د وزیر د افغانستان په نور څه ویلي دي ورته تفصيلي په دې راپور کې اورو
د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر وایي د نشي کول چې د افغانستان د ورستیو حالات په اړه لوخت مخ کې قضاوت وکړي نو موري په نوې ډیلی کې د هند په نړیوال مرکز کې د خبری کانفرنس لاره د یوې پښتنې په جواب کې وویل هند هوټ لري چې په افغانستان کې خپل سفارت وساتي خو هغه هوا ته خپل سفیر ونه لګي
وی هاف ډیسایډډ دټ وی وډ مینټین ان ایمبسی
مو پریکړه کړې چې خپل سفارت وساتو خو د سفیر په کچا نه ډېرې نورو هیوادونو هم دا کار کړي د خپل سفیران بیا ته افغانستان ته لیکلي مګر موږ دا کار نه دی کړی موږ پر هغه اوسمو تمرکز کوو چې زموږ په باور د افغانستان پر خلکو اغیز ولري زه فکر کوم چې موږ باید انتظار وکړو او وګورو
هاو ډو وی ګو فردر آی ثینک وی ویل هاف ټو ویټ اند سی
دا په داسې حال کې چې خاغلی شنکر دیونی وړاندې ویلی و چې هند کابل ته یو تخنیکی ټیم استولای څو په اوسنی وضعیت کې د افغانستان له خلکو سره د مرستې او ملاتړ لارې چارې عمومي د هند بهرنیو چارو وزیر په وینا دغه ټیم د افغانستان د وضعیت د څارنې او د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره هلته دی خو د سیاسي چارو کتونکو احمد سیدی وایي هند هڅه کوي د خپلو کارکونکو په لیږلو سره د افغانستان له حالاتو پیښو خبر شي
هند
طالبان په رسمیت نه پیژني هغه ډیپلوماټان چې افغانستان ته استولي ډیپلوماټان نه دي دوی د استخباراتو مامورین دي چې هلته معلومات راټولوي دوی باید پوښي چې طالبان څه کوي افغانستان کې څه کیږي پیښې څه دي تروریزم چیرته دی موږ څه کوو څه باید وکړو پاکستان باید څه وکړي دا ټول هغه خبرې دي چې استخباراتي معلوماتو ته اړتیا لري
د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد او د هغه مرستیال بلال کریمی د هند بهرنیو چارو وزیر ورستي او څرګندونو پاره د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړي په همدې حال کې د سیسي چارو یو بل کارپو خان زمان امرخیل وای د طالبانو حکومت کولای شي له هند سره د اړیکو له حقیقتو څخه د نړۍ د پیژندلو لپاره په خپل ګټه کار واخلي خغلی امرخیل ازادي رادیو ته وویل چې د اړیکو حقیقتل په هند کې د افغان محصولینو او هغه ناروغانو د ستونزو په حل کې ګټور دي چې غوړي د درملنې لپاره هغه هوا ته ولاړ شي
د سربې د خلکو ستونزې هم حل شي یا ځنې تجاران دي چې او یې الته زیو تجارت کوي نو کله مندګي خلاص وي او د قونسلي چارې باندې دوی کار وي نو دا هم د فیری نظام ته چې کول شي د فیری نظام سره په یو شکل ته د تفاهم جبه د دوی ترانسل شي او دوی لاري وکول شي چې د هند حکومت تقنات پر کې او په آینده کې په یو شکل ته دوی دی ولابېګر په توګه باندې ملګرو ملتونو کې د دې څخه استفاده وکړي ترسو د طالبانو فیری نظام پر رسمیت پیژني
خو د هند بهرنیو چارو وزارت په مارچ میاشت کې وویل چې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو په اړه دغه هیواد په دریس کې کوم بدلون نه دی راغلی تر دې مخکې د هند بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د داسې حکومت پر جوړولو ټینګار کړی و چې دغه هیواد د ټولو خلکو استازیتوب وکړي او د افغان خزو او انجونو حقونو ته درناوی ولري هند طالبانو لراته ګروسه د امنیتي اندېښنو له امله خپل ډیپلوماټان او د سفارت کارکونکو له افغانستان وویستل دا په داسې حال کې ده چې په هند کې د افغانستان د سفارت چارې لا هم د تیر جمهوریت نظام د کارکونکو لخوا پر مخ وړل کیږي د افغانستان د تیر جمهوریت نظام پر مهال هند یو لسترو مرسته کوونکو هیوادونو څخه وو او په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو پرختی برخو کې شاوخوا 4 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده
azadiradio.com
اوس به ورشو د آزاد رادیو فرهنګي مجله به واورو
آزادی رادیویی مجله
د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم
مجلس
خوریږي، زه د بهیر جنکی اوس را خبرومه. په دې خبرونه کې مو پرشته د بهیر جنکی را خبرې کړې دي. د دوی شعرونه لرو.
د ماشومتوب د اختر شپې خوښي مې دا و چې پلار مې را کوي اخترای.
له دوی څخه لنډې اورو او له دوی څخه به دا هم اورو چې په اختر کې د افغانستان د بیلابیل ولایتونو دودونه څه دي. اختر د ټولو مبارک شه، که مسافر وي که په خپل وطن کې وینه. اختر مو بختور. له عید سره بیا د بختور کلمه سمه نه راځي، له دې لفظ سره د مبارک کلمه روانه ویل کیږي. عید عربي کلمه ده چې د بیا راګرځېدلو مفهوم لري، یعنی عودت. یوه لنډۍ لرو. اختر که تیر شي بیا به راشي، دا د ځوانۍ عمر په بیرته نه راځي نه. عربان د عید لفظ یوازې اخترونو ته نه کاروي. دوی عید هم د اختر لپاره، هم د خپلواکۍ د ورځې لپاره، او هم د زوکړې د ورځې لپاره استعمالوي. عربان وایي عید الاضحی، عید الاستقلال، عید الميلاد. اختر بیا د پښتو ژبې د ځینو څېړونکو په وینا پخوانۍ کلمه ده چې د نوروز لپاره کارېدله. د ژبپو کوثر خوریاخیل په نظر اختر اصلا د نوروز د ورځې لپاره و، او مطلب یې دا و چې یخ تیر شوی دی. بیا وروسته تر دې چې پښتانه مسلمانان شول او له عید سره بلد شول، نو د خوشۍ دې ورځې ته هم اختر وویل. په پښتو ادبیاتو کې په لنډیو کې اختر ډیر لمانځل شوی دی. شی لنډۍ به وروسته په خپرونه کې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر لغړیو واورو چې د اختر په مناسبت په ځانګړي پروګرام کې ویلي دي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د اختر په مناسبت خپل ځانګړی پروګرام له ازادي راډیو سره شریک کړی دی. له دوی مننه کوم. دا خبرونه درې برخې لري. په لومړۍ برخه کې لیکوال او شاعرانی د خپل سیمو د اختر پر دودونو شخیدلې دي. په دوهمه برخه کې مشاعره شوې ده، او په درېمه برخه کې لنډۍ سره ویلې دي. را بشم لومړۍ برخې ته. نرګس سحاک وایي چې په کابل کې تر اختر مخکې دا خو کورنیو اختر وي چې خیشي یې کړې وي، او اختری سره ډالې د کوشتنې کورنۍ ته وروړي.
د ناوې لپاره ځانګړې جامې وي، هغه کوم شال چې ورته یې نکریزی وي هغه ورته راوړي، دغه د اختر میوه ورته راوړي چې هغه کې هم وچه میوه وي او هم تازه میوه وي، او همداسې دغه یو کوچنی محفل جوړوي د جنۍ په کورنۍ کې، او د عیدي په بهانه دوی راغونډېږي، او دغه میوه او دانه به د کورنۍ اخلي او په خپلو خپلوانو کې ویشي، او ټولو ته وایي چې دغه میوه چې دي دا د پلانۍ عیدي وه، او دا مو غواړو چې تاسو سره شریک کړو. خو بیا اختر په ورځ بیا بیرته زوم راځي له خپلو ملګرو سره، خپلو ورونو سره، خپل مور سره، خویندو سره د ناوې کورته، او بیا بیرته په مقابل کې دغه زوم ته ورسره راغله ټولو هلکانو ته د جامې ورکول کېږي په بدل کې، او هغوی ته د دا کوم میوونه وچ میوونه هغه کوم پاکټونه چې جوړ شوي دي هغه ورکوي. او بله مهمه خبره ده چې دغه زوم لپاره په ځانګړي بڼه خجور چمتو شوي وي، کلچې پخې شوي وي، چې او هګۍ رنګارنګ انځور درونو باندې رنگارنګ شکلونو باندې هغې جوش کړې، هغې چمتو کړې وي. دغه هم د هر یو چې زوم سره کوم کس راغلی دی شاباله البته دوی ته ورکول کېږي، او دا کسان چې بیرته ځي نو دوی هغه خپل خپلوانو کې وایي چې موږ د پلانې د خسر له کوره راغلي یو، او زموږ اختر هلته داسې خوندور تېر شوی ده.
دغه دود په ځینو ولایتونو کې لږ بدل دی. په غزنی کې پیغلې د خسر کوروالو ته شیان تیاروي. په دې ولایت کې لیکواله فرزانه ترکی
کوژدن کړي پیغلې چې دی هغه به د خپل خسرګنی لپاره ډالۍ چمتو کوي، کوم چې پلاسې جوړ کړي وي، یعنی میړه ته پلاس یا خان کړي د خسر لپاره جامې، لور ته پلاس کړي څادر، او درور خواهې ته جوړ کړي کالي کوم چې پلاسې کړي لستونې او ګندونه تیار شوي وي، چې زموږ پلاجه کې ورته د خلو او ګریوانو جامې وایي. دا جامې په چرمو، زرتارو، مریو، دون پتارونو، خامه او په بیلابیل ګلدوزیان سره ګنډل کیږي.
دا جامې هغه وخت خسرګنې ته سپاري چې هغوی ناوې ته اختري زړالی راوړي. سوال دا دی چې خسرګنې د ناوې کور ته څه وروړي. بیا هم لاغلی ترکیه
خسرګنې د اختري زړالی کې هم د انجنل لپاره پلاس